ومي بعدي بوشموس نورياس جانا خراغلاست
زرغونة منغل تاسو ستري مشي دې خبرونه کې اورئ چې افغانستان په 2018 میلادي کال کې یو وار بیا د نړۍ په هغو څلورو هیوادونو کې یاد شوی چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د هرات چارواکي په دې ولایت کې د ټپي د پروژې د پرانستلو په مراسمو لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې د سولې له بهیر سره د دولت ضد یوې لس کسیزې وسله والې ډلې چې د دغې پروژې د تخریب لپاره دنده ورته سپارل شوې وه د یو ځای کېدو خبر ورکوي. په هرات کې دغه راز د ټپي پروژې د پرانستلو په درشر کې د هرات ځوانانو د افغانستان هغه 10,000 متر مربع ستر بیرغ چې 5 جریبه ځمکه پوښلی شي او 1,000,000 کسانو لاسلیک کړی پرون په ار کې افغان ولسمشر ته وسپاره. د پاکستان سترې محکمې د هیواد د پخواني صدر اعظم نواز شریف په اړه ویلي یو کس چې د دولتي څوکۍ لپاره نااهل ګرځول شوی وي نشي کولی چې د یو سیاسي ګوند مشرتوب وکړي. د خبرونو تفصیل. د شفافیت نړیوال سازمان د 2018 میلادي کال په راپور کې چې پرون خپور شو ویل افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې تر ټولو ډیر اداري فساد پکې موجود دی. د سازمان د اداري فساد له پلوه د 180 هیوادونو په لیست کې افغانستان په 180 شمېره یاد کړی. سوریه، سودان او سومالیا هغه درې هیوادونه دي چې په لیست کې له افغانستان نه مخکې دي. د شفافیت د نړیوال سازمان په دې لیست کې د اداري فساد له پلوه پاکستان په 180 او ایران په 130 شمېره یاد شوی. یاد شوی نیوزیلند، ډنمارک، فنلند او ناروی د کم اداري فساد له کبله د دې لیست په سر کې دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د هرات چارواکي په دې ولایت کې د ټپي پروژې د پرانستلو د مراسمو لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې د سولې له بهیر سره د دولت ضد یوې لس کسیزې وسله والې ډلې د یو ځای کېدو خبر ورکوي. د هرات والي محمد آصف رحیمي وویل چې دغه ډلې چې په ګذره ولسوالۍ کې د دولت پر ضد فعالیت کاوه ورته دنده ورکړل شوې وه چې د ټپي مراسم ګډوډ کړي، دا غوره وبلله چې د سولې لاره خپله کړي. د دغې لس کسیزې ډلې قومندان محمد ایوب علیزي وویل چې د ایران لخوا له دوی سره مالي او پوځي مرسته کېده او ان تر دې یو شمیر غړو ته په هغه هیواد کې پوځي روزنه هم ورکړل شوې ده.
پرزه میده میره مداخله ایران در روز در 15 روز بیشتر وقت نمیده
که پرزه راکوی زو ایران ته د 15 ورځو لپاره هر خار ته چې موږ نوی کسان لزان سره بیایو سل په سلو کې ورته روزنه ورکول کیږي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد په هرات کې خبر اعلان ته وویل چې د دغه ډلې دا پړه چې ایران ملاتړ کوي د افغانستان استخباراتي چارواکي به دا مسله جدي څېړي. هغه د افغانستان ګاونډیانو ته چې په هیواد کې نه امنی او تلمن وي خبرداری ورکړ چې یوه ورځ به دوی په خپله په دغه ورکه سوازی. د یادونه ول چې په هرات کې د ټپي پروژې د پرانستلو لپاره چې ټاکل شوی افغان ولسمشر او د پاکستان، ترکمنستان او هند لوړ پوړي چارواکي سبا رسمن پرانیزي کلک امنیتي تدابیر نیول شوی دی. په هرات کې نن عمومي رخصتي اعلان شوی او سبا په هرات ښار کې د نقلیه وسیلو پر ګرځېدو بندیز لګول شوی دی. د یو بل خبر نامه په هرات کې د ټپي پروژې د پرانستلو په درشر کې د هرات ځوانانو د افغانستان هغه 10,000 متر مربع ستر بیرغ چې 5 جریبه ځمکه پوښلی شي او 1,000,000 کسانو لاسلیک کړی پرون په ار کې افغان ولسمشر ته وسپاره. د جمهوري ریاست لخوا د خپره شوې خبر پاڼې له مخې افغان ولسمشر اشرف غني چې له خپلې میرمنې سره پر دغه بیرغ لاسلیک وکړ د هرات د ځوانانو دغه نوښت وستایه او وویل چې دا یوه لویه او تاریخي ډالۍ ده چې د افغانستان د ملي یووالي او ټینګ وحدت ښکارندویي کوي. د هرات ځوانانو ویلي چې دغه بیرغ له دولت او د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په خاطر جوړ کړی دی. په زابل کې درې ټونه مخدره مواد وسوځول شول. دغه مواد چې پکې تریاک، هیروین، چرس، شراب او نور مخدره مواد شامل وو پرون د دې ولایت په مرکز قلات کې د چارواکو او عامو خلکو په حضور کې وسوځول شول. د زابل د امنیې قوماندانۍ له نشه یي توکو سره د مبارزې مدیر څارمن سردار محمد هوتک وویل
مسنونین چې د دغو قضیو په تړاو نیول شوي دي اووه اویا تنه دي، په هغه کې دوه تنه د طبقه اوناس یا زنانه ورڅخه دي او وسایط وسایط نیول شوي دي چې هغه د کندهار ګمرک ته پر وخت و زمان باندې تسلیم شوي دي.
د ښاغلی هوتک په وینا دغه مخدره مواد په تیر یو کال کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په بیلابیلو عملیاتو کې نیول شوی و. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې زابل هم یو له هغو ولایتونو دی چې پکې پر مخدره موادو د روږدو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د دایکندي ولایت په میرامور ولسوالۍ کې یوې ښځې ځان زندې کړی او وژلی دی. د دایکندي د ښځو د چارو رئیس زکیه ریاضي په او بخیر رضایی پرون ازادي راډیو ته وویل دا میرمن 28 کلنه وه او د یو ماشوم مور و. نوموړې وایي چې کشفي ادارې د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. په روان کال کې موږ د ځان وژنې دا اقدام شپېتی قضیې د اقدام شپېته قضیې ثبت کړې دي. په دې ولایت کې د ښځو د ځان وژنې لوی سبب یې بېوزلي او فقر دی. ویل کېږي د دې 28 کلنې میرمن خاوند یو ګاونډي هیواد ته مزدوري پسې تللی و او دې د خپل خسر او خواښې سره ژوند کوو. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان سترې محکمې د دې هیواد د پخواني صدر اعظم نواز شریف په اړه ویلي، یو کس چې د دولتي څوکۍ لپاره نااهل ګرځول شوی وي نشي کولی چې د یو سیاسي ګوند مشرتوب وکړي. د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د سترې محکمې د پرېکړې له مخې نه یوازې دا چې نواز شریف د مسلم لیګ ګوند له مشرتابه لرې شوی، بلکې د نوموړي ټولې هغه پرېکړې هم باطلې ګڼل شوې چې د صدر اعظم له کید به صلاحیت کې دور او روسي د مسلم لیگ ګوند مشر په توګه انکړی دی. د نواز شریف ملاتړو د سترې محکمې دا پریکړه یو سیاسي غچ بلل یا وای د دې احتمال شته چې د پاکستان د پوز پیاوړی اردو او د دې پریکړې تر شا وي. نواز شریف د 2018 میلادي کال په جولای میاشت کې د پاکستان د سترې محکمې لخوا په بهر کې د خپلې پانګې د پټولو او اداري فساد په تورونو د دې هیواد له صدر اعظم بې صلاحیت شو. نواز شریف پر دې لګیدل تورونه رد کړی دي. جرمنی له روسیا او ایران غوښتي دي چې د سوریه پر حکومت د فشار راولي څو د دمشق په هغه څنډه کې چې د یاغیانو تر ورکې لاندې د عامه وژنه بند کړي. د سوریه د بشري حقونو د څار د یوې ډلې په وینا په دې سیمه کې په تیرو دو ورځو کې لږ تر لږه 2500 ملکیان وژل شوي دي. خبرونه مولا ازادي لډو واوریدل. کدا او ځین نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې د ازادي لډو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي لډو ټکی اورګ یا ازادي لډو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغانستان په 2018 میلادي کال کې یو وار بیا د نړۍ د هغو سترو څلورو هیوادونو په کتار کې راغلی چې اداري فساد په کې تر ټولو زیات دی. ولې په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې مبارزه نتیجه نه ورکوي؟
با این رقم اجراد متاسفانه نمیتونیم قناعت مردم خود و قناعت مراجع بین المللی ما به دست بیاریم.
په هرات کې د ټپي پروژې د پرانستلو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوی دی. په دې ترڅ کې د هرات امنیتي چارواکي د یوې لسکسیزې وسلوالې دولت وسلوالې مخالفې ډلې د تسلیمېدو خبر ورکوي چې وایي ورته دنده سپارل شوې وه چې د دغې پروژې مراسم ګډوډ کړي. له خپل خبریال سره تماس نیسو او د دغو مراسمو له وروستي حاله به مو هم خبر کړو. د کندهار امنیتي چارواکو بیا د بشري حقونو د څار د سازمان هغه ادارات کړه چې وایي د ملي امنیت ځواکونو په دې ولایت کې یو شمېر ملکان وژلي دي. په سیمه ییزو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان سترې محکمې د دې هېواد مسلم لیګ نواز ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم نواز شریف د دې ګوند مشرتابه څوکۍ لپاره نام مناسب بلل دی. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې 2019 پروګرامونه هم درته خبرو. د ژوند په شیبو کې به واوري چې لمرمیو څخه جوړ توکي لکه دود شوی او اوسم دود دی،
لکه د څاوارو جوړول سی وښتانو کې پیغلې بندوي او د رجلومنی جوړول سی رنجی پکاچوي او کېجبان مټي د کالو وټي او داسې زینتي اینجن جوړوي او دا بیا زیاتره د پیغلو په کالو کې استفاده کوي.
ازادي رادیو اوري مننه چي ازادي رادیو اوري د سهار لو وجود ما خام تر وو بجو خبرونه کو بیا هم د خبرونه پاته برخه ز نوري اس نوري خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. افغانستان د مخدره موادو بخې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې چندان پرمختګ نه دی کړی. افغانستان په 2018 میلادي کال کې یو وار بیا د نړۍ په هغو څلورو هیوادونو کې یاد شوی چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی. په هغه راپور کې چې د شفافیت د نړیوال سازمان لخوا د چهارشنبې په ورځ خپور شو، افغانستان د 180 هیوادونو په لیست کې 180 ځای نیولی دی. په افغانستان کې د فساد پر ضد مبارزې د عالي ادارې رئیس حسین فخری ازادي راډیو ته ویل چې هیواد د فساد د مخنیوي لپاره اقدامات کړي، خو په دې برخه کې لا هم ستونزې موجودې دي. تفصیل د اجمل ان پرپور کوري.
د شفافیت نړیوال سازمان چې مرکزی په برلین کې دی، د دې سازمان د 2018 میلادي کال په لیست کې افغانستان یو وار بیا د هغه هیوادونو په ډله کې یاد کړی چې تر ټولو ډیر اداري فساد پکې دی. د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغانستان د نړۍ پر اداري فساد د ډیرو ککړو هیوادونو په ډله کې پاتې دی او تیر کال د هیواد له فساد او درغلۍ سره د مبارزې په شاره کې ناکام و. په دې لیست کې د 130 هیوادونو په ډله کې افغانستان د اداري فساد له پلوه په 120 شمیره یاد شوی. سوریا، سودان او سومالیا په ترتیب سره له افغانستان په وروسته درې شمیرو کې راغلي دي. خو په افغانستان کې د اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې عمومي رئیس حسین فخری وایي سره له دې چې په افغانستان کې په تیر کال کې د اداري فساد پر ضد مبارزه کې ځینې پرمختګونه شوي، خو لا هم کافي نه دي. خغلی فخری چې د شفافیت د نړیوال سازمان د دې رپورت تر خپرېدو وروسته یې ازادي رډیو سره خبرې کولې، د اداري فساد پر ضد مبارزه کې یو لړ پرمختګونه یاد کړل او زیاته یې کړه. خغلی فخری وایي خدا پرمختګونه کافي نه دي او ځینې وختونه سیاسي مسلې او انتخابي اقدامات د اداري فساد سره مبارزه لستونزو سره مخ کوي. حسین فخری زیاته کړی وایي پر روان کال کې د اداري درغلیو تر شپېتو زیات دوسیې د اداري فساد پر ضد مبارزې د عالي ادارې لخوا د افغانستان لوی څارنوالۍ ته سپارل شوی چې درنې قضیې دي. خو د خغلی فخری په وینا هغه کسان چې محاکمو کې حاضریږي په فساد کې ښکیل مهم افراد نه دي. حسین فخری وایي همدا دوه ورځې مخکې هم د جال او تصویر یوه دوسیه چې د حج او اوقافو وزارت اړوند وه محکمې ته راجع شوه. یو عادي مامور پکې محکمې ته حاضر شو، خو پکې لاس لرونکي مهم کسان چې د یو وزارت مرستیال او بل د مزار شریف یو بانفوزه شخص و محکمې ته حاضر نه شول. له بده مرغه چې په دا ډول اجراتو نوش کولای د خپل خلکو او نړیوالو ادارو قناعت ترلاسه کړي. په داسې حال کې دا چې د افغانستان حکومت په وار وار ټینګار کړی چې اداري فساد سره د مبارزې لپاره پوره تعهد لري. د شفافیت نړیوال سازمان په خپل سګنی ریپورت کې د حکومتونو لخوا د غیر دولتي سازمانونو او مطبوعاتو ځپل د فساد له لوړې سطحې سره تړلی بللی او زیاته کړې ده چې په ډیرو هیوادونو کې تیر کال د اداري فساد پر ضد مبارزه ورو روانه وه. په نړۍ کې د اداري فساد په اړه د دې سازمان د 2018 کال په لیست کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، پاکستان په 118، ایران په 130، تاجکستان په 116، ازبکستان په 150 او ترکمنستان په 118 شمیره یاد شوي دي. د شفافیت نړیوال سازمان د 2018 میلادي کال په لیست کې نیوزیلند د تر ټولو کم اداري فساد په لرلو سره د لیست په سر کې لومړی ځای لري. ډنمارک، فنلند او ناروی ورپسې په نړۍ کې د کم اداري فساد له کبله په ترتیب دویمه، دریمه او څلورمه شمیره یاد شوي دي.
په افغانستان کې د تپې پروژې د کار د پیل ځانګړي راپورونه او خبرونې د جمعې په ورځ له آزادي راډیو. ټاکل شوی ده چې سبا په هرات کې د تپې پروژې د پرانستلو لپاره تپې پروژه رسمن پرانستل شي چې افغان ولسمشر د پاکستان، ترکمنستان او هند لوړ پوړو چارواکي به پکې ګډون وکړي. د دغو مراسمو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دغه راز د هرات ځوانانو هم یو نوی نوښت کړی و چې البته د افغانستان یو ستر بیرغ پرون افغان ولسمشر ته تسلیم کړ. په هرات کې د تپی د پروژې د پرانستلو په درشل کې د هرات ځوانانو دغه نوی نوښت کړی و. 1000 متر مربع ستر بیرغ چې 15 جریبه ځمکه پوښلی شي او 1 میلیون کسانو لاسلیک کړی و پرون په ار کې افغان ولسمشر ته وسپاره. افغان ولسمشر هم د هرات د ځوانانو د دغه نوښت هرکلی وکړ او وی ویل چې دغه بیرغ یوه لویه او تاریخي ډالۍ ده چې د افغانستان د ملي یووالي او ټینګ وحدت ښکارندویي کوي. په هرات کې د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې د غراز د هرات چارواکي د یوې لس کسیزې د دولت وسلوال مخالف ډلې د تسلیمي کېدو خبر هم ورکوي چې د دوی په وینا ورته دنده سپارل شوې وه چې په هرات کې د ټپي د پروژې رسمي مراسم ګډوډ کړي. په دې اړه بیا هم هرات ته ځو. په هرات کې به د ازادي راډیو له خبریاله د دغو امنیتي تدابیرو په اړه واورئ، خو تر دې مخکې د دغې دولت د وسلوالې مخالفې ډلې د تسلیمېدو په اړه به نور حال د ازادي راډیو د خبریال حبیب مومن پر راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې په لویدیځ ولایت هرات کې د ټاپي پروژې د افتتاح لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي، یوې وسله والې ډلې ویلې دي چې ایران ورته د پروژې په افتتاحیه مراسمو د حملې دنده سپارلې وه. ټاکل شوې ده چې د جمعې په ورځ افغان ولسمشر اشرف غني د ترکمنستان، پاکستان او هند د جګپوړو چارواکو په حضور کې چې په دغه پروژه کې شامل هیوادونه دي د ټاپي پروژه افتتاح کړي. د لس کسیزه وسله والا ډله چې د هرات په ګذرې ولسوالۍ کې فعاله وه، د چهارشنبه په ورځ د سولې له بهیر سره یوځای شوله. د دې ډلې قومندان محمد ایوب علي زی وویل چې ایران ورته د مالی او پوځي امکاناتو د برابرولو ترڅنګ په ایران کې دننه د دوی کسانو ته پوځي روزنه او د بیلابیلو وسلو د کارولو طریقه هم خودله. دا چې دوی په څه ډول ایران ته تګ راتګ کاوه، قومندان علي زی وایي
موږ ته به یې یوه پرزه یا پاڼه راکوله چې د لسو او یا هم د پنځلسو ورځو لپاره ایران ته ولاړ شو، خو له دې به زیات په ایران کې د پاتې کېدو اجازه نه راکوله. کله چې زموږ تازه کسان ایران ته ولاړل، نو هلته به ورته زده کړې ورکولې.
د ټاپي پروژه په پرانیست مراسمو د حملې لپاره په ایران د تور داسې محل پورې کېږي چې تر دې مخکې د سلما بند په تاسیساتو د حملې د هڅې پړه هم په ایران اچول شوی و. د افغان حکومت لخوا د اوبو د ستراتیژۍ له اعلان وروسته چې د ایران په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته د اوبو د بهیدلو مدیریت اساس جوړوي، ایراني مشرانو په څرګند ډول د غبرګون ښودلو ګواښ کړی و. قومندان علیزی د دل ډلې نه په څرګند ډول د ایران د ملاتړ خبره کوي، خو د هرات والی محمد آصف رحیمی بیا هم د ایران نوم نه اخلي. دی وایي د افغانستان دښمنانو دوی ته د ټاپي پر افتتاحیه مراسمو د حملې دنده سپارلې وه، خو دوی د ملي ګټو په درکولو سره دا کار ونه کړ.
بینا از طرف دښمنانو مردم افغانستان گفته شده بود کې نا
دوی ته د افغانستان د دښمنانو لخوا دنده سپارل سوې و چې د ټاپي پروژې د پرانستلو مراسم تخریب کړي، خو دوی په دې پوه سوي دي چې د افغانستان د خلکو او د راتلونکو نسلونو ملي ګټې د همداسې سترو پروژو په پرانستلو کې نغښتې دي.
همچو پروژه‌ای بزرگ زیربنای افتتاح شوه.
افغان حکومت امنیتي ستونزو ته په پام سره په هرات کې سخت امنیتي تدابیر نیولې دي او ټول هغه لارې چې د ټاپي پروژه د افتتاح د مراسمو سیم متورزي د عام ترافیک پر مخ تړلې دي. د سیمایزو چارواکو په وینا په هرات کې د موجوده ځواکونو ترڅنګ د ټاپي پروژه د افتتاحیه مراسمو د امنیت د ډاډمنولو لپاره له کابل او ځینو نورو ولایتونو له 2000 زیات ځواکونه هرات ته استول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرسل جنرال مراد علي مراد چې اوس مهال په هرات کې دی وای د دې ډلې د ادعا چې ایران ورته د ټاپي په افتتاحیه مراسمو د حمله دنده سپارلې وه باید د استخباراتي ادارو لخوا وسیړل شي.
هغې وادونه که په رښتیا هم په دغه پروسه کې ښکیل وي، باید خپل راتلونکي نسلونه په پام کې ونیسي چې دا اور د دوی خپله لمن ونه سوځوي. په همدې وجه موږ غواړو چې افغانستان یو بې پرې هیواد وي، څو زموږ ګاونډیان کله هم د نارامۍ احساس ونه کړي.
له دې مخکې د افغانستان په لویدیځ کې سیمایزو امنیتي چارواکو په بیا بیا داسې وسلې او مهمات رسنیو ته ښودلې دي چې د دوی په وینا د ایران لخوا وسلوالو مخالفینو ته ورکړل شوي وو. اکثره کتونکو په افغانستان کې د ملي پروژو په وړاندې د ایران او پاکستان چلند ته په پام سره حکومت ته دا سپارښتنه کوي چې د دغو پروژو د امنیت د ډاډمنولو لپاره دې له هر ممکنه لارې کار واخلي. دغه کتونکو په دې ټینګار کوي چې افغان دولت باید د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنو او ورانکار فعالیتونو په اړه استاد او شواهد راټول او ملګرو ملتونو ته وسپاري، سوله یو باوري نړیوال اډرس ورته د حل لارې پیدا شي.
و موږ دلته په هرات کې د ټاپي د سترې پروژې د پرانستلو په درشل کې د دې ولایت چارواکي د دولت د وسلوالو مخالفینو د یوې لس کسیزې ډلې د تسلیمې دوه البته له دولت سره دی یو ځای کېدو خبر ورکوي. دا هغه ډله ده چې دوی په وینا ورته دنده سپارل شوی و چې په هرات کې د ټاپي پروژې مراسم ګډوډ کړي. دغه مراسمو لپاره له څو مودې راهیسې تدابیر نیول کېږي. کلک امنیتي تدابیر ټاکل شوي چې سبا دغه پروژه چې ډیره زندنۍ شوې ده طرح د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې جوړه شوې وه او څو لسیزې زندېدلې وه. سبا رسمن پرانستل شي. افغان ولسمشر د پاکستان او ترکمنستان او هند چارواکي په دغو مراسمو کې ګډون کوي. له هراته د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر همدا شېبه را سره د ټلیفون په لیکه دی. صابر صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. که اوریدونکو ته ووایاست چې په هرات کې څه ډول فضا ده د دغې پروژې د رسمي پرانستلو لپاره.
سلام میکنم به شما و همچنان به تمام شنوندگان رادیو آزادی. هرات امروز متفاوت با دیگر روزهایی که طی 15 سال بی‌سابقه بوده، هرات آمادگی‌های کامل خود برای افتتاح پروژه تاپی که فردا قرار است سوی سمرکنی با مقامات ارشد کشورهای عضو تاپی در هرات افتتاح بشه که در پلو از او پروژه تاپ یا انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان با فایبر نوری و همچنان خط آهن افغانستان ترکمنستان را افتتاح بکنند. از امروز مقامات ملی در ولایت هرات رخصتی عمومی در هرات اعلام کردن. حالا تمام جاده های شهر بروی ترافیک مسدود شده، یعنی رفت آمد موترها ممنوع اعلام شده. امروز رخصتی هست و سرک هایی که منتهی به مراسم تاپی یعنی ساختمان ولایت و همچنان سالون مولانا جلال الدین محمد بلخی، جایی که قراره که میمانان در اونجا حضور پیدا بکنند، بروی ترافیک کاملا مسدود شده و تدابیر خاص امنیتی از سوی نیروهای مشترک امنیتی در ولایت هرات و حدود 2000 نیروی اضافی که از کابل پایتخت افغانستان به دیگر ولایات کشور به هرات اعزام شده جدی پیگیری میشه و دنبال میشه. و در پلو از این مردم هم همکاری خود اعلان کردن، اقشار مختلف از علما، از فعالین مدنی، فرهنگی ها و در کل اعلام کردن برای از این تدابیری که گرفته شده با نیروهای امنیتی و همگی حاضر هستند تا فردا شاید افتتاح پروژه تاپی در ولایت هرات باشند.
بله صابر صاحب، د پروژه پرانستل دی، البته کار رسما سبا هم پیلیږي. لکه څنګه چې په وروستیو کې موږ راپورونه لرو، په هرات کې د دغې سترې پروژې لپاره ډیر اهمیت ورکول شوی دی. مخکې مو خبر درلود چې د هرات ځوانانو د افغانستان لوی بیرغ چې 10,000 متر مربع ده ډیر لوی دی، یعنی په دې معنا چې 15 جریبه ځمکه پوښلی شي او 1,000,000 کسانو هم لاسلیک کړی دی. پرون یې په ارکې افغان ولسمشر ته وسپاره. دغه راز مو راپورونه درلودل چې په هرات ښار کې هم تابلوګانې او انځورونه لیدل کېږي چې د دغه رسمی مراسمو د لا ښکلا لپاره د هرات ځوانانو او مدني ټولنو دغه نوښت په لاس کې اخیستی دی. په مجموع کې که راته ووایه چې دغه پروژې لپاره په هرات کې ولې دومره ډیر اهمیت ورکول شوی دی؟
بله، چیزی که شما اشاره کردیم، بزرگترین بیرق افغانستان از سوی جوانان در ولایت هرات ترتیب داده شده و برای جمهور فرستاده شده و در پلو از یک گروه از دختران نقاش گوشه کنار شهر هرات هر با نقاشی های از آبدات تاریخی هرات اونا رنگامیزی دیوارها، البته که خود از نوعی حمایت دختران جوان از پروژه تاپی هست. و در پلوی این مسئله قراره که فردا رئیس جمهور مراسم اول در خاک ترکمنستان انجام بدن که یک شکل نمادی افتتاح از این پروژه است و بعد از ظهر روز جمعه و این پروژه در خود ولایت هرات در سالن تالار مولانا جلال الدین محمد بلخی برگزار میشه و در سرکای مختلف شهر بلبوردای از عکسای رئیس جمهور افغانستان با ترکمنستان نصب شده و همچنان اهمیت تاپی که از لحاظ اقتصادی، امنیتی و همچنان گره خوردن کشور برای عضو تاپی که میتونن چی تاثیرات روی از این پروژه داشته باشن، اینا برمایش گذاشته شده. بیرقای از کشورهای عضو تاپی مانند ترکمنستان، افغانستان، هندوستان در گوشه کنار این شهر نمایان است تا این اهمیت بیشتر برجسته بشه. و در شمال کوی، در شمال شهر هرات به نام کوی که در تخت سفر موقعیت داره، کریم خود تاپی بروی کو با خط بسیار درشت نوشته شده و این به هر گوشه و کنار این شهر که میریم، فقط چیزی که بیشتر به چشم میخوره بحث تاپی است که این موضوع از حل داد برای مردم فوق العاده بزرگ جلوه کرده و همگی آماده انتظار افتتاح پروژه تاپی در ولایت هرات هستند.
شاپور صابر لتاسو مننه په تاسو هم درون بار دی دغه مراسم سبا پرنسل کیږي او تاسو به هم هر شیبه د ازادي رادیو اوریدونکو البته له ورستیو پرمختګونو خبروي کور مو ودان بیا هم تاسو سره تماس نیسو. قدر من اوریدونکو په هرات کې د ازادي رادیو خبريال شاپور صابر چې د تپی د افغانستان د لوی پروژې د رسمي پرنستلو د مراسم لپاره د دې ښار د فضا وضعیت او نور و تدبیر په اړه معلومات راکول. تپی پروژه د افغانستان یو لوی ستر پروژو څخه ده چې انده چې د افغان امنیتي ځواکونو او امنیتي چارواکو تر څنګ وسلوالو طالبانو هم ویلي چې د غستر پروژې امنیت ساتي ځکه چې ګټه یې ټول ملت ته رسیږي. د تپی پروژې نلیکه به د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. هند او پاکستان چې په خپلو کې سیالي لري هم د دغې پروژې ملاتړ کړی دی او افغان ولسمشر ویلي چې دغه پروژه کیدای شي چې په سیمه کې یوه اجماع رامنځته کړي او هیوادونه سره نږدې کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خبرونه کوو. د کندهار امنیتي چارواکو د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان هغه ادارت کې ویلي دي د ملي امنیت ځواکونو په دې ولایت کې په ورستو کې یو شمېر ملکیان وژل دي. د بشري حقونو د څار سازمان په هغې اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړې ویلي افغان ځانګړو ځواکونو دا ملکیان هغه مهال په ډزو وژلي چې د امریکا له هوایي بمبارۍ څخه یې تېښته کوله. نور حال د رضوان مراد پر رپورټ کې اورئ.
د کندهار امنیتي چارواکو د بشري حقوقو د سازمان دا رپورت رد کړ چې ګواکې د ملي امنیت ځواکونو په دې ولایت کې یو شمېر ملکیان وژل دي. د بشري حقوقو سازمان د چهارشمې په ورځ له افغان حکومت او د امریکا له پوځ غوښتل چې دا قضیه وڅېړي. د دې سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې د ملي امنیت ځواکونو تیره میاشت په کندهار ولایت کې د عملیاتو په لړ کې شل ملکي وګړي وژل دي. خو د کندهار د امنیت قومندانې ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات د دقیقو معلوماتو پر اساس شوي دي او پکې د دولت وسلوال مخالفان په نخښه شوي دي.
ما این موضوع را دیگه پتی خدرت میکنیم و این عملیات دیگه تقریبا چیزی کم و بیش در میوان در شهر مندی تیمور
دی وی دا ادا په مکمله توګه ردوم. دا عملیات شوخا شل ورځې مخکې د میوند ولسوالۍ په بند تیمور سیمه کې د دقیقو کشفی معلوماتو پر اساس وشول. په دې هوایی او مزکنیو عملیاتو کې ځانګړو او امنیتي قواو ونډه درلوده. دا بشری حقوقو سازمان وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ملکان په مرمیو وشته دي. یو عیني شاهد په تلیفون د بشری حقوقو سازمان ته ویلي دي چې د ملي امنیت ځواکونو په پنجوایي او میوند ولسوالیو کې پر ملکانو هغه محل ډزې وکړې چې هغوی له بمبارۍ څخه د ځان ساتلو په هدف په تیښته وو. دا سازمان ادعا کوي چې د ملي امنیت ځواکونو ملکي خلک له کورونه ویستلي او هغوی په ډزو وژلي دي. خو د کندهار د امنیت قومندانې ویان زیاد دورانی وایي په دې عملیاتو کې یوازې دوه ملکي وګړي له وسلوالو سره د همکارۍ په خاطر ژوبل شوي دي.
عملیات وخت کې اجرا شد دو نفر مردم محل
دی وایي یوازې دوه کسان چې وسلوالو سره همکاري کوله او هغوی ته یې په خپل کور کې پناه ورکړې وه د تېښتې پر مهال ژوبل شوي دي. ملکیان نه دي وژل شوي او یوازې وسلوال په نښه شوي دي. افغان مقامات وایي د ملي امنیت او پولیسو سرتیرو د تېرې جنوري میاشت په 1 نیټه د کندهار د میوند ولسوالۍ په بندې تیمور سیمه کې د طالبانو پر یو لوی غونډې برید وکړ چې په نتیجه کې درې اتیا وسلوال وژل شوي دي. دا بندې تیمور تر عملیاتو وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل د امنیتي ځواکونو وروستیو عملیاتو په خاص ډول په بندې تیمور کې لاسته راوړنې لرلې دي. د بشری حقوقو سازمان وای افغان ځواکونو په دې عملیاتو کې 50 طالبان هم وچل دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر اوسه پورې د بشری حقوقو د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د بشری حقوقو سازمان وای احتمال لري چې د امنیتي ځواکونو دا عملیات له هغو بریدونو سره ربط ولري چې په دې وروستیو کې پکې لسګونه کسان ووژل شول او مسؤلیت طالبانو پر غاړه واخیست. په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو وروستی رپورټ وایي چې په تېر یو کال کې د افغانستان د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې 16 ملکي وګړي وژل شوي او 12 نور ټپیان دي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن په دې پروګرام کې پر دوو موضوعاتو خبرې کوو. د والیانو د تبدیلیو او د ځینو والیانو د نافرمانیو او د غراز د روسیا او پاکستان د اړیکو. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او په دې اړه که پوښتنه لرئ مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د شفافیت نړیوال سازمان د 2018 میلادي کال په راپور کې چې پرون خپور شو، ویل افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې تر ټولو ډیر اداري فساد پکې موجود دی. د سازمان د اداري فساد له پلوه د 180 هیوادونو په لیست کې افغانستان په 180 ځای کې راوسته دی. د هرات چارواکي په دې ولایت کې د طبي پروژې د پرانستلو د مراسمو لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې د سولې له بهیر سره د دولت ضد یوې لس کسیزې وسله والې ډلې د یو ځای کېدو خبر ورکوي. د هرات والي محمد آصف رحیمي وایي چې دغه ډلې چې په ګذره ولسوالۍ کې د دولت پر ضد فعالیت کاوه، ورته دنده سپارل شوې وه چې د طبي مراسم ګډوډ کړي، خو دوی دا غوره وبلله چې د سولې لاره خپله کړي. په هرات کې د ټاپي پروژې د پرانستلو په درشل کې د هرات ځوانانو د افغانستان هغه 10,000 متر مربع ستر بیرغ چې 5 جریبه ځمکه پوښلی شي او 1,000,000 کسانو لاسلیک کړی پرون پارک کې افغان ولسمشر ته وسپاره. افغان ولسمشر د هرات د ځوانانو د دغه نوښت ستاینه وکړه او ویل چې دا یوه لویه او تاریخي ډالۍ ده چې د افغانستان د ملي یووالي او ټینګ وحدت ښکارندوی کوي. د پاکستان سترې محکمې د دې هیواد د پخواني صدر اعظم نواز شریف په اړه ویلي یو کس چې د دولتي څوکۍ لپاره نه اهل ګرځول شوی وي نشي کولی چې د یو سیاسي ګوند مشرتوب وکړي. جرمني له روسیا او ایران غوښتي چې د سوریې پر حکومت د فشار راولي څو د دمشق په هغه څنډه کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې د عامه وژنه بنده کړي. د اوکراین ولسمشر پرون روسیا یو تیری کوونکی هیواد وباله. ازادي رادیو اوري وړاندې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه اندر تخبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو کې به واوري چې له مریو څخه جوړ توکي لکه دود شوي او اوس هم په افغانستان کې دود دی، یعنی له مریو څخه غاړکۍ یا نور تزئیني شیان جوړیږي.
لکه د څوارو جوړول سی وختانو کې پیغلی بندوي او د رجلوم لري جوړول سی رنجی پکاچي او کیجبان مټي د کالو وټي او داسې زینتي انرژي جوړوي او دا بیا زیاتره د پیغلو په کالو کې استفاده کوي.
مخکې لدی چې د جون په شیبو کې او اساسي بشري حقوقو پروګرامونو ته وار ورسیږي. د پاکستان په اړه یو موضوع راخلو، لکه څنګه چې مخکې په لنډو خبرونو کې مو اوریدل، د پاکستان سترې محکمې د هیواد مسلم لیگ نواز ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم نواز شریف د ګوند مشرتابه څوکۍ لپاره نامناسب بللی او ویلي چې د چې تر اوسه کومې پریکړې کړې دي هغه ټولې باطلې دي. د چهارشنبې په ورځ د پاکستان سترې محکمې په فیصله کې ویلي د پاکستان د اساسي قانون 28 او 30 مادو د پارلمان د غړیتوب لپاره داس شرایط ایښي دي، او د 2018 میلادي کال د جولای په 28 محکمې هم نواز شریف د همدې مادو پر اساس د پارلمان له څوکۍ بې صلاحیته کړی و، نو ځکه نوموړی د ګوند د مشرۍ وړ هم نه دی. مسلم لیگ بیا د پاکستان د سترې محکمې دغه فیصله غیر عادلانه بللې ده. نور تفصیل د اجمل ان پر راپورټ کې.
د پاکستان سترې محکمې ویلي ک یو څوک د دولتي څوکۍ څخه بې صلاحیت کړی شي نشي کولای د یو سیاسي ګوند مشري هم وکړي. د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د سترې محکمې د قاضي القضات ثاقب نثار په مشرۍ منصفه هیئت په خپل فیصله کې وویل د پارلمان د څوکۍ څخه د بې صلاحیت کېدو راهیسې چې ورسره نواز شریف له صدر اعظم لری شو نوموړي چې د خپل ګوند په اړه څومره پریکړې کړې هغه هم باطلې دي. سترې محکمې دا پریکړه د پاکستان د انتخاباتي قانون په اړه د تحریک انصاف پیپلز ګوند او عوامي مسلم لیگ په ګډون د یو شمیر غوښتن لیکونو په اوریدنه کې کړي. تر دې مخکې د 2018 میلادي کال په جولای کې د محکمې د پاناما قضیه په اوریدنه کې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ شتمنۍ تر پوښتنې لاندې راوستي وي او پر هغه یې تور پورې کړ چې سم معلومات یې نه دي ورکړي، نو ځکه صادق او امین نه دی پاتې شوی او په همدې اساس د پارلمان له څوکۍ بې صلاحیت کړی شو. نواز شریف د دې فیصلې پر اساس واړ شو چې د صدر اعظم دنده پرېږدي، خو د پاکستان د انتخاباتي قانون پر بنسټ د ګوند مشري کوله. شریف له هغه وخت راهیسې په بیا بیا ټول تورونه رد کړي. د مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق د چهارشنبه پر ماسخوتن مشال راډیو ته وویل دوی به د ولس په زور د سترې محکمې د دې پریکړې په وړاندې مقابله وکړي.
هماري پارټي اس فیصله کو غیر منصفانه فیصله سمجھتی ہے.
زمون ګوندوی چې دا غیر منصفانه فیصله ده، ځکه چې دا مشخصه د نواز شریف لپاره ده. مونږ به د ولس په طاقت په پوره نتوګه د دې فیصلې مقابله کوو.
صدیق الفاروق زیاته کړ چې دوی د ګوند پای وغونډه کې لنډمهاله مشر ټاکي او خپل راتلونکي کړنلاره به هم روښانه کړي، خو د په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ. بلخو د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند ویان فواد چودري د سترې محکمې دا پریکړه تاریخي بللې او ویلې دي دا اقدام به په پاکستان کې ډیموکراسي پیاوړی کړي. د نواز شریف ګوند د هیواد په ملي اسمبلی کې اکثریت لري او هیله لري چې د روان کال د مارچ د 3 منټې په انتخاباتو کې به د سنا مجلس کې هم اکثریت څوکۍ خپل کړي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د اداري فساد په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیره زیاته مننه عارف صاحب، زه هم خپلواک خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم.
ډیره مننه ګروال صاحب. کپ دې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اداري سلامتی یا سالم اداره چتول کیږي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو مخکې له دو چې موږ د اداري فساد په اړه باندې بحث وکړو، باید وایو چې اداري سلامتی یا هماغه سالمه اداره هغه اصطلاح ده چې د اداري فساد په مقابل کې اکثرا استفاده کیږي، او یو سالمه اداره موږ هغه ادارې ته ویلی شو چې په هغې ادارې کې د هغې ادارې ټول استازي د دې وړتیا ولري چې هغه خپل کاري اهداف چې د ادارې لخوا ورته وضع سوي دي هغه پوره کړي او لاسته یې راوړي، د ادارې نورمونو توپیر وکوای سي، او هغه حقوقي زندونه چې د دوی په ادارو کې دي هغه وکوای سي چې کشف کړي، او بر علاوه د دې هغوی وکوای سي چې هغه تنظیماتي اهداف چې د کومې ادارې دي یا د هر ادارې چې دوی په هغه کې کار کوي وکوای سي چې هغه هدف وپیژني، او د دوی د حل لپاره یا لاسترونه لپاره هغه لازم تدابیر وسنجوي او اخلي. نو دغه ادارې ته مونږ کوي چې وسالم اداره وایي.
ګروال صاحب، که اوریدونکو ته د اداري فساد لغوي او اصطلاحي معنا په معلومات ورکړي چې څه مفهوم لري؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. مخکې له دو چې زه خپله اداري فساد تعریف کړم، باید ووایم چې فساد د هغه نبات یا د هغه ونې په څیر دی چې ریښې یې ژر وي او له منځه وړل یې ډېر زیات سخته وي، یعنی د هغې ریښې ډېرې زیاتې قوي دي، او په هره ټولنه کې یا په هره اداره کې چې دغه فساد منځته رامنځته شي، د هغې له منځه وړل ډېر زیات ډېر زیات توانایي غواړي، او باید ډېر زیات کار وسي د دې مشکل او یا د دې مریض د منځته راوړلو په اړه باندې. نو که فساد مونږ تعریف کو، لغوي تعریف یې که وایو چې فساد په فارسي کلتورونو کې معمولا د ویجاړولو او یا هم د سرغړونې په معنا راغلې ده. انګلیسي معادله کلمې ته کرپشن ویل کېږي، چې همدا سرغړونه کېدای سي هم له اخلاقي قواعدونه وي او یا هم له قانوني یا اداري مقرراتو څخه وي. یعنی هر سرغړونه چې له قانوني یا اداري مقرراتو څخه او یا هم اخلاقي قواعدو څخه وي، موږ دې ته کوی چې فساد وایو. او کله اصطلاحي تعریف د فساد موږ وکړو، د نړیوال بانک او یا د نړیوال شفافیت ادارې په اساس باندې، اداري فساد هغه فساد ته ویل کېږي چې د اداري فساد یا خپله فساد د عامه واک یا قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده د شخصي ګټو لپاره. نو دې ته کوی چې موږ فساد وایو.
ډیره مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د اداري فساد د ډولونو په اړه معلومات ورکړي، څو ډولونه لري؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د اداري فساد په د ډولونو په اړه باید وایو چې اداري فساد له ډیرو نظریاتو څخه په ډیرو ډولونو ویشل شوی دی. د یو تقسیم بندي په اساس باندې اداري فساد په دریو ډولو باندې تقسیم شوی دی، چې هغه ته اولی تور فساد یا تور بیوکراسي ویل کیږي، دوهم هم خړ فساد یا خړ بیوکراسي ورته ویل کیږي، او دریم هم سپین فساد یا سپین بیوکراسي ده. دلته موږ په دې درې تعریفونو باندې ډیر زیات بحث نه کوو، ځکه چې دا بعضي نور قواعد او مقررات مر سره لري. هغه تقسیم بندي باندې چې زه غواړم دلته بحث وکم، هغه دوه ډوله ده چې موږ په ټولنه کې ډیر زیات رواج لري له بده مرغه، او هغه یو لوی فساد ده او یو هم جزئی فساد یا وړوکی فساد چې موږ ورته وایو. چې لوی فساد هغه فساد ده چې معمولا د دولت د لوړ پوړو نهادونو لخوا لکه وزیرانو څخه سرته رسیږي، او یا له هغو خلکو نه چې په حکومت کې له ډیر ځواک نه برخمن دي. او دوهم فساد هغه جزئی فساد ده، او دا هغه فساد ده چې د ادارې له ټیټ پوړي مامورینو څخه اکثرا سرته رسیږي، یا د ګمرکاتو له مامورینو لخوا اکثرا سرته رسیږي. نو دغه هغه دوه نوع فساد دي چې زموږ په ټولنه کې ډیر زیات رواج لري او موږ سره لاس په ګریبان یو.
قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ نیسئ. ګروال صاحب، د ورستي پښتنې په توګه که اوریدونکو ته د فساد د عواملو په اړه معلومات ورکړي چې د کومو عواملو لمخه فساد رامنځته کیږي.
اداري فساد باید وایم چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه ډیر زیات مختلف عوامل لري، چې غواړم نن بعضي اساسي موردو ته اشاره وکړم. له هغوی نه اول اساسي مورد چې د فساد سبب ګرځي، د سیاسي ارادې نشټوالی د فساد سره په مبارزه کې. ځکه موږ باید وایو چې په هر ټولنه کې تر څو چې هغه حاکمه اداره ونه غواړي فساد لمنځه یوسي، بلې هیڅوک نسی کوي چې دا فساد لمنځه یوسي. او له بده مرغه زموږ اکثریت سیاسي نخبگان په دې بده پدیده کې خپل اخته دي، نو ځکه د خپلو هغه شخصي منافعو په اساس باندې نه غواړي چې دغه پدیده لمنځه یوسي. ځکه چې کدا پدیده لمنځه ولاړ شي، نو دوی خپل هم هغه خپل شخصي منافع نسی کوي چې لاسته راوړي. دوهم اساسي عامل هم د حکومت ضعف ولیدل، یعنی حکومت زمونږ په ټولنه کې ډیر زیات هغه حاکمیت چې باید ولري په یو ټولنه کې هغه نه لري، او ځکه چې خپل حاکمیت ضعیفه ده نسی کوي چې قانون په ټولنه کې تطبیق، یعنی هغه قانون چې د ټولنې د نظم او امن په لپاره منځته راغلی د دوی نسی کوي چې هغه په سمه توګه تطبیق کړي، نو دا یو اساسي سبب کیږي چې فساد منځ ته راسي په اداراتو کې. دریم اساسي عامل د کارمندانو د راتلونکي نه تامینېدل ده، یعنی زمونږ په اداراتو کې کوم کارمندان چې کار کوي که په دولتي کې اداراتو کې وي او یا هم که په شخصي اداراتو کې وي، د دوی راتلونکی تامین نه ده، یعنی دوی هیڅ نو داسې تامینات نه لري یا داسې بیمه نه لري چې دوی دغه په اساس باندې وکوي چې دوی زرونه جمعي که یعنی موږ فساد هم ونکو، موږ رشوت هم وانخلو، موږ اخلاص هم ونکو، بیا هم هغه امتیازات چې موږ ته په نظر کې نیول شوي دي هغه موږ ته کافي دي او موږ دغه په اساس باندې کوای سو چې تر اخره یو ابرومندانه ژوند وکړو. نو دغه یو اساسي لامل بل ګڼل کېږي. څلورم اساسي عامل چې د فساد په رامنځته وړلو کې مستقبلو کې ډیر زیات لوی رول لوبوي هغه د خلکو ناپوهي ده، د دوی د حقوقو او دندو په اړه باندې، یعنی معمولا خلک نه پوهیږي چې دوی اساسي حقونه کوم دي او دولت باندې دولت څه مسؤلیتونه لري د دوی په قبال کې، یعنی که دوی کوم دولتي ادارې ته مراجعه کوي او هغه د دوی یو کار ورکوي، دوی کوشش کوي چې دغه په بدل کې یو شیرني ورته ورکړي یا هم یو شی ورکړي چې هغه خوشاله شي، په دې حال کې دوی نه پوهیږي چې دا دغه خلکو اساسي وظیفه ده او هغوی د دې لپاره ناست چې د دوی خلکو مشکلات حل کړي، نه د دې لپاره چې د دوی د کار په سرته رسولو په مقابل کې دوی نه شیرني واخلي. بل اساسي لامل یې د ټولنیزو واکونو اغیزه ده، یعنی هغه بعضی ټولنیزې حلقات دي چې په هر ټولنه کې خپل خاص اغیز لري په خلکو باندې چې هغه د فساد رامنځته کولو کې ډیر لوی او اساسي رول لوبوي. بل اساسي لامل یې د انعامونو او مجازاتو په سیستم کې ناکامي ده، چې له بده مرغه زمونږ په اداراتو کې خصوصا هغه خلک چې صادقانه توګه باندې او متحدانه کار کوي هغوی اکثرا د هغوی د رئیسانو لخوا یا د دولت لخوا هغوی ته هغه انعامات نه ورکول کیږي، یعنی د هغوی د کار نه قدردانی نه کیږي، چې دا خپله د دې سبب کیږي چې د هغوی زړونه سړیږي او کله چې وایي چې زه چې متحدانه او صادقانه کار کوم او زما کارو ته هیچا توجه نه کیږي، نو زه هم ولې باید دومره تلاش وکم، کوشش وکم، چې دا خپله د دې سبب کیږي چې د دوی انګیزه له منځه ولاړ شي د تعهد او صداقت خواته او دوی فساد ته مخ راوړي. بلې بیا هم د امنیت نشتونوالی ده، یعنی د دندې د امنیت نشتونوالی زمونږ مامورین متاسفانه د دوی وظایف په زمونږ په ټولنه کې هیڅ نو امنیت نه لري، یعنی هغه شغلي امنیت چې باید د ټولنې افراد یا اتباع یې په خپله ټولنه کې ولري دوی له هغو نه محروم دي، چې دا سبب د دې کېږي چې دوی هغه تشویش چې همیشه ولري که زه وظیفه له لاسه ورکړم او زه هغومره عاید چې باید ولرم لاسته راوړم له دغه کار نه له دغه وظیفې نه نو زما آینده به څنګه کیږي، زما راتلونکی به څنګه کیږي. او آخري مورد ته چې زه غواړم اشاره وکم هغه د اخلاق او معنویت بوران دی. متاسفانه زموږ په ټولنه کې اکثرا خلک هغه کله چې یو کار سرته رسوي د خلکو په فکر کې نه کوي، په فکر کې نه وي، د ټولنې په فکر کې نه وي، د ټولنې د آبادی په فکر کې نه وي، او دوی فقط غواړي چې خپل ځانونه یو چیرته ورسوي او فقط خپل ځان په اړه باندې فکر کوي، چې زما په نظر باندې دغه اساسي لامل نه دی چې د فساد پر رامنځته کولو کې ډیر زیات اساسي رول لوبوي.
ډیره مننه. ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري، یو ځل بیا د ژوند په شیبو کې لې نوې خبرونه سره ز محبوب شاه محبوب مو پنې کوهلو هرکلی کوم. لمر یو جوړ شوی توکي څه ارزښت لري او کله مو استعمال کړي
لکه د څاوارو جوړول سی وختانو کې پیغلې بندوي او د رجلومل جوړول سرنجي پکاچوي او
دغه دی مریونه ډيري شایون دیمن ډيري ولایتو کې کاریږي کابل کې په کار راځي په دې خاطر چې خزي
مسکنه مې هغه پادي بای چې ډېر عموما اټکل چې هغه پادي بای وخت تل شي نه خرڅي او بیا څوک نه وړي چې هغه زحمت چې هغه باندې تر شوی وي هغه په مغه بای بیرته بازار کې خرڅ کړي نه هغه موږ څومره زحمت په وسته لږ هغه بای په بازار کې نه خرڅي
په نننۍ خبرونه کې په افغاني ټولنه کې د مریو اوبدلو د صنعت پر تاریخ ارزښت او سني وضعیت غوښتي راځي وګمې چې برخیل ته وکشو
درنو اوریدونکو کچېره د انسان د ټولنې ژوند تاریخ ته ځیر شو نو انسان په بیلابیلو وختونو کې د ځانده هوساینې او آسانتیا لپاره بیلابیل کارونه کړی دي د زینتی توکو په برخه کې کله له ګلانو استفاده کړي او کله یې د چاپیریال له نورو توکو څخه کار اخیسته په افغاني ټولنه کې هم خزو د ځان او چاپیریال د خایست لپاره له بیلابیلو توکو څخه کار اخیسته لاسي کارونه ته یې مخه کړي او د غچاره یې پاللې ده مری عبدل یو له هغو لاسي کارونه څخه دی چې په افغاني ټولنه کې سلګونه کاله مخینه لري چې لا هم په یو شمیر سیمو کې دا چاره دوام لري شاعره او لیکواله مینه وایي چې د مری یونه د زینتي توکو جوړول او یا په جامو کې د استعمال تاریخ ډیر لرغونی دی چې تاریخي آن یونان ته رسیږي هغه وایي
د کومه اندازې چې ما لوستی دی او مطالعه لرم دا په یونان کې و د یونانی تمدن د فلسفې دی او هغه وخت به اول د مشکنی ګنډل یا جوړونه د لرګي نه به جوړول سوري کول به او بیا به په غاړه کې اچول یا هم کمیشنه به تر جوړول او بعد د انکشاف په پیدا کاو مختلفه او بل اخره قیمتي تیګونه جوړونه د خپل سو او د ملغرو نه او دغه څه پیشرفت به
د نوموړې په خبره چې لامیلا د وړاندې په ټوله نړۍ کې د تیګونه مری جوړېدل عام رواج شوی و خو دغه چارې زیاتو مصارفو ته اړتیا لرله او استعمال به یې یوازې امیرانو کاوه دا چې منځنۍ آسیا کې یې څه ډول رواج وموند مینه وایي
ورو ورو د صنعت د پیشرفت مخه پیدا کړه او دا د ښیښېنه او د قیمتي کمرو نه کالي تر جوړو در غاړې تر جوړو در او بالاخره هندوستان ته او هندوستان څخه توخه ته هم انتقال
د نوموړي په خبره چې د افغانستان په ملي موزیم کې داسې یو کمیس اوس هم موجود دی چې سلګونه کاله پخوانی دی او د مریو کار پرې شوی دی د غزنی اوسیدونکو نازنین وایي چې لمر یو څخه د خزو د سنگار بیلابیل توکي جوړیږي دا چې دغه توکي کوم دي هغه وایي
دا شاید سړي په افغانستان کې ډیر مروج دي خو بیا به خصوص په غزنی ولایت کې لکه د څاوارو جوړول سی وختانو کې پیغلې بندوي او د رجلومل جوړول سرنجي پکاچوي او کیجبان مټي د کالو وټي او داسې زینتي اینجن جوړوي او دا بیا زیاتره په د پیغلو په کالو کې استفاده کوي کیجبان هغه شاید سره ګند مکمل کې بیا د ګند لاندې داسې یو تقریبا یو لس سانتي اغلري ارز لري او وګدواله ډیر د غند په اندازه د هغه دی غو کې بیا داسې مری ډیر پکې کاریږي دوه لپاره سي د لباس خاصیتو بو بس څاوار جوړول سي د لا ستری جوړ مری چې جوړیږي او په دې کې رنگا رنگ مری کاروي ځکه چې کله چې په غو کې غټوي کاروي او د غټوي کارول سي له غو چې شرنګا پورته سي او د افغاني لباس ډیزاین بیا به ښه برابرۍ دا خو به اکثریت ناویانو ته خو بیا ډیر خو په جوش جوړیږي او پیغلم په ودونو کې د نکریزو په سات کې ډیر استعمال لري
اغه لن ازنین زیاتوی چې د ماشومان لپاره سوزنه زرزری جامې او ګرم خولۍ باندې هم د مریو کار په دې خاطر کېږي چې خخ کار شي د کابل د خزو د باندې یو دکاندار لیلا ستانګزی وایي چې ل مریو ډیر توکونه جوړیږي او کڅ هم بازار کم دی خو بیا هم جوړون کې په لرو ولایتونو کې موجود دي
دغه دی مریونه ډيري شایون دیمن ډيري ولایتو کې کاریږي کابل کې په کار راځي په دې خاطر چې خزي مثلا خپل کنيسو کې کار کوي د ټاکټرو کې کار کوي خپل ملګانو کې کار کوي په وګو باندې ګاندي او پاتې سو دی ویختو په چندو کې چوي مری غی نه کار کوي زونډی ته جوړی سي ډيري مثلا دی هغه تسبو په چندو کې اچي او دی دغه مغت بوسته ماتیکې ته کار کوي نو ډیر شایان ته کار کوي په غاړو کې ډیر ښه لاکټونه ته جوړی مثلا غاړو کې اچي په لاسو کې اچي په کمیسو کې په نستورو کې لمنو کې په دې کې کار کوي یعنی ډیر ښه ووبي امی ووبي سره امی په کمیسو کې ګنډي دا رواج له قدیمه ده تر اوسه پورې چې اوس هم د موږ خلک په ډیر نور شیو کې ترقی کړی ده کارایي
د نوموړي په خبره چې لا هم یو شمیر ښځې په مریو ښایسته شوي جامې اغوندي او هغه چې له خارج راشي زیاتې مینهوالې وي نو ما وړي خپل هم د مریو مینهواله ده
والا ما خپل په خپل یو کمیس کې چې دی ورور واده مې و نایچنه یې البته سپین نایچنه مې کار اخیسته نایچم مری دی مری نه مې کار اخیسته و ډیر ښایسته مې ځان ته جوړ کړی نو دی ورور واده مې
اغلی ستانګزی وایي چې په کلیو کې یو شمیر پیغلې د خپل واده لپاره ځینې توکي لمره یو جوړوي او کومه پیغله چې لاسي کارونه تر سره کړي په ټول کلی کې نمرو خانوي د میدان وردګو اوسیدونکو آریا چې په خپل مری او بي او بیلابل توکي تری جوړ کړي وایي چې په اوس وخت کې دغه توکي بازار نه لري مګر په ډيري خواري سره جوړيږي
عمره مې عبدلي دي لکه په ګلدان کې ګلدان مې جوړ کړي د قلمداني مې ورنه جوړ کړي د قلم مې ورنه جوړ کړي دي او دا سنور شانسینه تی شایم موږ جوړ کړی مشکل دی مثلا خو مشکل بده کې دی چې دا ډیر ځوان لري سترګو ته سترګې ضعیفې مثلا ملا درد پیدا کوي او د دې یو په بل کې ورکول ډیر وخت غواړي دا مشکل دی وسانه بده کې دی چې قلم غواړي او قلم جوړ کړو کېدای شي په درې ورځ کې جوړ کړو نو څه
نو ما وړي وایي چې لمره یو شمیر توکي جوړ کړی وو خو دا چې بازار یې نه وو نو نور یې جوړ نکړل
ډېر خو مې نه خرڅ کړی خو چې خرڅ کړی مې هغه پادی بای چې ډېر اټکل چې هغه پادی بای وښتل شي نه خرڅ شي خو بیا څوک نه غواړي چې هغه زحمت چې هغه باندې تیر شوی وي هغه په مغه بای بیرته بازار کې خرڅ کړی نه هغه موږ څومره زحمت په وستل دي هغه بای بازار کې نه خرڅي او هم نه وښتل چې ډېر بازار کې خرڅ کړی
د خزو د باندې یو دکاندار هما چې د مریو جوړ شوی توکي پلوري وایي چې د پخوا په پرتلې بازار خنه دی خو بیا هم یو شمیر بهرانیان تری زینی توکي اخلي
خدا نو نه خدا نو بعد د وخت ډیر خو اوس لګ لګ خدا دی قلم پوخ مثلا جوړی وروړي یګان انټیک شان خارجان یګان مخرزي خریدار کی غیر لګ د نور خلک سلازي خریدار کی ګنده افغاني خو پروش لري دلته پیشرفت کړي د مره یو نو د مره شان دی د قلم جوړوي مثلا یګان انټیک شان جوړوي خدا پروشم بعد نه دنو دا نور خلک جوړی وروړي په دکاندارانو خرسي
نو ما وړي وایي چې مری هم ځانګړي قیمتونه لري هغه توکي چې د قیمتي مریو جوړوي قیمت پلورل کیږي او هغه چې له ارزانه مریو جوړوي ارزانه پلورل کیږي
د مری نو دا وټي دي موږ وټي ورته سپکاله کې نیوي کړو ټي کې نیوي مثلا قلمي شیان جوړوي دغه شنیدانی جوړوي ډیر شان نو زتا ته شي وایم د قران شریف پوخ جوړوي شنیدانی جوړوي ډیر انټي موټرک جوړوي مثلا لنجر جوړوي پس دغه شان وړي په دکان کې پروش ته نور خلک راوړي موږ دکاندارانو د غوینه پرزان خریدې کې بیا شلو پیټرس په تپاوت راځي چې پروشته موږ به خپل رسوم
اغلی هما زیاته وی چې په اوس وخت کې یو شمیر ماشيني توکي جوړ شوی چې له نورو هیوادونو راځي او په خپل په داخل کې د لاس لمریو جوړ شوی توکي څوک ډیر نه اخلي ځکه قیمتونه یې لوړ وی د کابل اوسیدونکو رڼا سلیمی بیا وایي چې لمریو جوړ شوی توکو اهمیت په افغانستان کې کم دی خو په نور نړۍ کې ځانګړی اهمیت لري
په افغانستان کې دومره اهمیت خلک ورته نه ورکوي خصوصا په خر کې او په دهات کې اوس هم یعنی کله باندې کې خلک ډیر دي چې د دین خپل اقتصاد مختوري او جوړوي لوس کرونا مثلا لکه مرادوزی یا خندوزی او د افغانې کالای د خاطر د ډیزاین د خاطر د کمربند ورته ویل کیږي او د مټي ګولان ورته ویل کیږي جوړوي یا بازار ته ارزه کوي او دغه خپل اقتصاد هم مخکوري او په افغانستان کې دومره ورته اهمیت نه ورکول کیږي خو په خارج کې نه د ډیر زیات اهمیت لري د موږ دوستان چې د خپل ټول خارج کې اوسيږي خو کله چې راشي ما داسې یو کلدانې جوړه کړې وه بیا هغه انوارې کې ډېره ډیزاین یعنې ډېره ښایسته وه هغه ډېره خوښه شوله هغه یعنی چې ولیدله بېحد ډېره زیاته خوښه شوله ځان سره یې وړله کله چلته وړې وه ویلې چې دا موږ مخکې بر چې کوم دوستان څه کړل ویلې چې واقعا ولیدله ویلې چې افغانستان کې یعنې دومره استعدادونه شته دي چې خپله یې جوړوي ډېرې خوښه وله او واقعا هلته ډېر اهمیت لري
نوموړی وایي چې په دغه برخه کې باید لا زیات کار وشي، ځکه کچیرې دا لاسي کار همداسې پاتې شي لرې نه ده چې بیخي ورک او په راتلونکي کې به یې یوازې نوم پاتې شي.
درنو اوریدونکو، دا ود دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه چې د مریو اوبدلو پر تاریخ، ارزښت او اوسنی وضعیت مو درته برابر کړی و. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وبپاڼه هم اوریدل شي، p.azadiradio.org. او کچېری غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
گران افغانستان دے شیرین وطن میں، ہری گنا دفلار نک میدان نشان دے شیرین وطن میں، گران افغانستان دے شیرین وطن میں، گران افغانستان دے شیرین وطن میں. بل وطن کے مسافر یودا مساندے شیرین وطن میں، گران افغانستان دے شیرین وطن میں، ریگی ندا پلار نک میدان نشان دے شیرین وطن میں، گران افغانستان دے شیرین وطن میں، گران افغانستان دے شیرین وطن میں.